سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام خراغلاست ويم پایل په خبرونو کو د تورخم لار لنګ دي شلو ورځو ورسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیواد د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته گیر پاتې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بندې دي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې دي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتره خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلانی ښارګوټي چې له 500 جریبه ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور ښارګوټي مسترد شوي دي اسرائیلی چارواکی وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي پوځ وایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي یرغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلي د اکتوبر په 10 په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تر اوسه شل یرغمل شوي خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلي خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 12 یرغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د غیواد د انرژي پر ملکی تاسیساتو د روسیې حملې غندلې او مسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی دی د وزارت پرون په بیان کې ویلي د انرژي پر ملکی سکتور د روسیې عمدي حملې د اوکراین د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي د نړۍ وو لوی صنعتي هیوادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې یرغل او د اوکراین د انرژي پر سکتور د هغه ناوړه اغیز وغند تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د درېیمې او وروستۍ شلو ورځې د سیالۍ لپاره سره مخامخ شي د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو په پلازمېنه حرارې کې په پام کې ده افغانستان له زیمبابوې سره د شلو ورځو لوبو د لړۍ 2-3 لوبې ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لا تر ولۍ سره کابل ته ستون شو د افغانستان او ایران د فوټسال د ولس کلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پای لوبه وکړه افغانستان 2-1 ایرانای ټیم مات کړ او د سرو زرو مډالونه یې وګټل دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولس کلونو ټیم په آسیایي جام کې اتل ولی خپلوي د افغان لوبغاړو د استقبال او ورکلې لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګزای خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دوو جلا خو تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایثار پاتیو او خپل وطن ته د ستنیدو په هیله باندې سختې ورځې شپې تیرولې د هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوي وو د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوهې د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه خو لانجمنې خبرې وې او دغه پروسه څو وارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې وه د پروګرام پاول دور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او ورسره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند د تمدید مسله هم راځي بحث ولرو په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایثارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته له ورتګ ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسېدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تېرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسېدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا، بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کېږي چې باید هغوی ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوایي واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې. هم د دې خوا نه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرښې بلې غاړې ته د لواړګي اوسېدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرښې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی، د پښتنو هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار لپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي او له تېرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1مه د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1مه د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25مه په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6مه په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي راډیو ته غواګاست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایثار پاتې او د جبري ستنېدو تر څنګ هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای، د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی، او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلي یوسف امین زاري سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربند تمدید په هوکړې به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله. نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګه له ښاغلي فرهاد شینواره سره چې د کډوالو د راستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی، له کډوالو سره یې له نږدې خبرې هم کړې دي. فرهاد شینواره، په اول کې به له تاسو پوښتنه وکړم چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې، دوی مو ولیدل، په څه حالت کې وو؟ هغه حالت کراته بیان کړئ. مننه.
داسې و چې دا خو چې کله نه د اکتوبر 12 نیټې رئیسې د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیسې مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ورسره چې کوم په لسګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دي، غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونه ورسوي. د هغې ډرایورانو سره هم مونږ په خپله باندې په بیا بیا کتلي دي، نه یوازې دغه ډرایوران بلکې دغه افغان کډوال، دا ټول ډېر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه، دې سیمو نه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي، دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي، دلته دوی نوملیکنه وشي، رجستریشن او غینه، پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه څخوا شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي ودرولي. بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وه او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه، نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. او چې کوم دوړخیز تجارت دی هغه اوس هم په دې باندې ځنډېدلی یا معطل دی، او عامو مسافرو ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا په لاین کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین ځازی نه پوښتنه وکړو. ښاغلی ځازی، مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبرو وروسته چالت دی پاکستان او د طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې، دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه ملمته او د تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته نیکې دی او احترام ته وړاندې کوم. ول خو کوم اوربان چې شوی دی دا د قطر او د ترکیې هیواد د غوښتنې په اساس شوی ده، او د اوربان کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی. هغو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هیواد ته، مخکې شنوارې سب ویلي چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول، نو دا یوه موقتي خوشحالي ده. د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري، او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو ماجر شي بې ثباته سخت، نه کور لري، نه ژوند لري، نه حقوق لري، هغه نه په دا تقریبا 15-40 کالو کې کړېږي. لیکن دوی دپاره اسانتیاوې د دوی دپاره دغه بشري حقوق چری وهي، او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وای او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی، لا هم دغه تکلیفونه سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربند مسئلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه، زه د یو شپېته کالو یم، همیشه چې لاس بر شوی ده، ضرر رسولی ده، تهدید کړی ده، لارې بندې کړي دي، خصوصا په هغو حالاتو کې چې زموږ دلته حاصلات وي او هغه بیا موږ بهر ته باید واستوو، دوی دروازې تړلي دي. دا یوه ورځ نه ده، دا ما خو د پېژد شپېته کاله ما عمر ده تر څو چې د ښی لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بل څه زده نه دي. کډوالي یو مجبوریتونه دي، افغانان د مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي، او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل، پاکستان ځان اسلامي هیواد معرفي کړی وو، او دې ته موجودیت په حیث اسلامي هیواد د دې هیواد نه د اسلامي مسایل نه یو دکانداري جوړه کړې وه. افغانستان دې افغانستان خلک دې سخت وولیدل، نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي، په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي. دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي. افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید دغه خلک بېرته خپل هېواد ته راووړي، او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي. نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده، خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي، او دا مهاجرتونه افغانانو ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي، په فرهنګي مسله باندې، په اقتصادي مسایله باندې، په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناوړې اغېزې درلودلې او لري، چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي. یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو، دا د هغو نه ډېر زیات مهمه دي، او دا ډېر زیات متاثره شوي دي. البته
مننه کوم زاده صاحب. فرات شینواره د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې وو، دوی په څه وضعیت کې وو؟ د خوراک څښاک څه ترتیبات نیول شوی وو که څنګه؟ یا همداسې په موټرو کې سار پاتې وو د څو ورځو شپو لپاره ماشومان او ښځې او زاړه واړه؟
دا خو داسې وه چې دوی ته خو اندازه نه وه چې د اکتوبر په 11مه نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلي، په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې رایڅارهږي. نو دوی خو همداسې سره د خپلو سامانونو راوتلي وو، او چې څوک نوخار پورې رارسېدلي وو، هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو، چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده، او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې، او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو، او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو. ظاهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده، او دوی سره زنانه هم وې، ماشومان هم وو، بوډاګان هم وو پکې. نو موږ چې کله هم دوی له ورغلي وو خبرې مو سره کړې، ځینو خلکو پکې په ماغو لارو باندې ترپالونه راچولي وو او په هغې کې ناست وو، چا لاندې ځان له خیمو په شان ځایونه جوړ کړي وو، او ځینې خلکو ته بیا دلته تر خپله وسه پورې چې خلکو خپلې حجرې ورته خالی کړې، او تر څه حده پورې به دوی له خوراک هم ورکول. البته دا ډېره مشکله وه چې دوی ته ټول سهولتونه ورکړل شي، لیا ورته میلاو شي. نو یقینا چې ډېر کسان پکې ناروغ هم شول. بله دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی، د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چیچلي وو، او ما څو څو وارې وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي، دوی هم په داسې تر شنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي، په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي، مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي، چا ته الرجي شوې، څوک چا ملیریا ده، او چا ته ډینګي تبې لګېدلي. او تر دې د پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست دي، او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي، او ما په خپل څو څو ځایونو کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوایانې ورکولې. نو ډېر لوی مشکل کې دي، که هغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول، او که هغه ډرایوران دي او هغوی اوس لا هم انتظار وباسي، مطلب د خوړو او د څښاک سیزونو ورته ډېر مشکل دی، د ملاستی او بیا د پاکو اوبو ته دوی رسایي نشته. همدارنګ مونز او دست پاره په هر ځای کې خو جماعتونه نشته، او دا څه خواو شا 8 کیلومتره فاصله ده د پېښور نه
تر تورخمه پورې. نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي، حرکت هم نشي کړای، نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بله یو مهمه خبره دا وه چې دې ډرایورانو سره کومې خرچې وي، دوی چې دا موږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په پېښور اسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی دا استوګنې کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران لیا خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تېرېږي. مطلب عام خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تېرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو. نو دوی ویل چې بخښنه غواړم، دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو د هغوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ، خو اوس دلته کې تورخم دروازې لاسره ایسار دي. نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یوه یوه کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده، او دوی پکې هغه شپې سبا کوي. او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله مننه کوم فرات شنوارې. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان. دوی دواړه ته به وخت ورکړو. قاری صاحب مهرباني وکړئ، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خو راواوړي، هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بند وو، په دې موضوع هم غږیږو. هم تر څنګ یې د اوربند تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر غږ ونه پېژندلې.
صفي الله ستانګزه یم. قاري صاحب صفي الله
پاکستان باندې لرو دا غدری حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریت یو د بشریت حق ته چې عمومي حق دی بشری پر بشر لري، او بل د امسایتوب د گاونډیتوب حق ته چې امسایه پر امسایه لري، او بل د مسلمان حق ته چې مسلمان پر مسلمان لري. نو اگر دری حق دوی نه ادا کړی د دوستو د دوی سره نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولی امید نه جن لرو. اگر بی عزتی چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه بی عزتی چې د افغانانو سره کېږي، ستانګزی صاحب دغه یهودی د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي. نو موږ به دوی ته څنګه هیله من شو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړیږي چې جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن کې زموږ لري. اورالو دا بلی موضوع ته زما غوري ان شاء الله.
و غږم راځي لکه څه بندیدا ما وسې شو و مهرباني.
شبکې خرابې دي ګرام.
ښه سمه ده.
رالو دا بلی موضوع ته. بلې هو، څنګه چې اسلامي امارات ته طالبانو د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې ناهیله دی، تر دې لس واره ملت او رعیت ولس ناهیله دی. دا ولی موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب سو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری او ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ و. دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوي، او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو، او موږ زه یې لمن په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم. ودې د دې اوربند وطن جد ته په دې چې موږ د انجوا پال کې نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي، په تیارو کې را باندې کوي دی، په ټانګانو کې را باندې کوي دی. هغه اتم سلا لري، زه هیڅ شی نه لرم، زه سیستم د رادار خپل لا نه لرم. نو موږ د خپل مسؤولینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه ډیر کم کړي، د پوکلاده کومکو څه ډیر کم کړي، د یو ابر قدرت دولت سره قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم د رادار خو جوړ کړي، کوم نور په وسه نه وي. هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دښمن راغی، موږ دغه لا نه لرو چې د خطر زنګ راته ووایي.
صحیح، مننه کوم قاری صاحب. اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلان زنګ راولې دی. مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
سلام الله سنجا محترم.
ستړي مسې، مهرباني صاحب.
زه مو سوي د منو ته سلام الله وایم. سنجا صاحب، د موږ تاسو ستونی خو بخوانه دی، یعنی بس قاری صاحب یې لسی موږ ډیر انزوا کی نه، انزوا کی نه سمګه کوم متحد ولر د قاری صاحب خو وختنه یعنی تقریبا موږ باندې هیڅوک نشه کمې بدلای، خو بدبختي دغه چې کړه چې بخوانه موږ تاسو بدبختي سره مخامخ یو څوک به یو بم له بل پخو ته یو نورمال کوته نه موږ یو د لبرات له بل بیٹک ولا بل لبرات له بل بیٹک ول نو اوس موږ چې مرس خو تقریبا نن پندس خواته د بغلان خواته ډیره کټه راغله، نو د شپږ کې چې مسلسل د موټر روانه تقریبا رات پر شپ شاته تقریبا نو پټول کې شو ګورو نو د ماجر خو څنګه وګړل سنجه سه وخت چې د ملک سره ډیر بیره ملک ده، نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې د بازار سره کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او هټانو زړو نو په دې خپل وګړو چې دا څنګه زه دوی نه ګوري په دې معنی نه ګوري چې موږ دفاع کوي تاسو او موږ د خپل کې پانه یعنی کومه د څه معمول هر وخت د یو ملک سره رابطه درول شي موږ سره متوازن رفتار کولای، لکه دا مثلا یې لري دا لکه دا اشیای ملکونه دی خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنی تاجکستان، نو دا که په دې معنی چې انسانیت اسلامیت لري په ټول کې شو ګورو نو دا ملک دا خپل ګټ څخه ګرځي نو ګورو موږ ته دومره سوزه پیدا کړي له حد زیات خو بیا موږ نه چیرې نشو کولای. ما په نظر یې څه به ونه کیتا یاد وسیږي څنګه چې محترمه یو دې سبق اخیسته دا نبی بیا نشي کولای چې موږ باندې غلو کې بیا نشي کولای چې بماریو کې نو په دې خپل ټول خلک بیا موږ وسیږي خو موږ دا دوی وسه شخړې لټي تقریبا ګټه کمې سوې دي توانو زیات دي مشکلات داخلي دي نو په دې خپل دوی اره خاطر لا ساتي نو په ټول کې هغه اقدار تر شيږي چې شاله سيته به موږ کې خو بدبختي دغه چې لار باندې دا لار خو شي خو د موږ تاسو هغه ستونزې به هټه په ماجر ولر سودا کم شي په دې خپل حکومت باندې تعامل وسو کې نو په لار نشته نو
یوسف امین مننه چې پاتې شوې منتظر. البته دی څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله له افغان لوري سره له طالبانو سره د تورخم دروازې همدارنګ د چمن او نورې ټولې ګڼې عبوري سیمې دوی بندې کړلې او په دې مشکل باندې له وخت هم خبرو چې هلته لسګونه زره مهاجر راایستلي وو او هغوی د انتظار په حال کې او فکر کوي دا د یو فشار د وسیلې په توګه یې غوښتل دا وکاروي که څنګه دغه مسله؟
ګوره وخت چې یو هیواد په پالیسي او ستراتیژي کې دا وي چې افغانستان باید آرام نه وي، د افغانستان خلک باید ودرېږي، باید غلام منتظم وکړي، احتیاج وي، محتاج وي، دا خو د دوی پالیسي ده، دا خو د دوی ستراتیژي ده، دا خو ورته ورکړل شوې ده، دا خو ورته ویلي چې پاسې به کار وکړي، دغه خلک د افغانان پرې نه ږدي. نو وخت چې په دې موږ نه پوهېږو په دا شپېتو کالو پنځه څلوېښتو کالو کې پاکستان قطعاً دی ما دوست نشی که دی، دی ما اسلامی غرور نشی که دی، پاکستان دسی یواد دی چی دی انگریز دی غربیان و دخمنی ما تبالی، یعنی پردی دخمنی دی و تکتر ویلی دی و افغانستان خلق سر جنگی دی بار برده بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامی چې وي دا ګناه ده، د خپل هیواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده. موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ډېرې ستونزې موږ ګاللې دي، مګر موږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسه کې یو متل ده چې مایره هر وخت کیسه او بګري تازه. اوس نو د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغو مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي، که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نشي ورته برابرولی اقلن پانتونه باید خلاص کی، باید مکاتب خلاص کی، او د خدنی دغه فشارونه باید لری کی، ځکه د خدی مخن دی دین کورو کې سره دی افغانان دی با ستر دی با حیا دی، یعنی دغه ټول سہولتونه باید ته مستعد کی. کچیرته دا مساعد نه کول، یوه خواته هلته دغسې ظلمونه، بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کېږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو د افغان ولس بنان. مونږ کولی شو چې څوک شخصي دغه څوک تورونه فعالیت ګرندی کړي او افغانانو دپاره کار برابر. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې د کار په لاړ شي او قانوني لاړ شي او خپل بچیان خپل فامیل لته نفقه ورته راولي. یعنی مونږ چې کوم کار او بل تر څنګ کې نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانان مهاجرین دی مو په ګټه ده چې مونږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده، دلته ریښتین دا خبره مې یاد به زه ونه باسم چې ولوسونه که هلته دي که دلته دي، د خپلو ورونو سره همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولوسونه نه دي، زما هدف حاکمان دي. نو زه په پاکستان باندې په عامه ژبه کتو چې قرآن راته اوس پیټي هم زه اعتبار نه کوم، زه یې په هیڅ چا اعتبار نه کوم. د پنجاب دغه حاکمان چې دي او ولس مې خپل ولس ته ولسته مونږ هېڅ ستونزې نه لرو، مونږ غټ په ولس باندې ده چې تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو، خو یو کار بل هم وکړي. اورونو مونږ تاسې ورونه یو، مونږ تاسې یوه وینه ده، تاسو هم بې تفاوته مه پاتې کېږي، تاسو هم وژني، تاسو هم هلته همدغه ډیورنډ په کرښې پراته ده ولوسونه ما نه بتره دي. هغه هم کار نشته، روزګار نشته، همیشه په پردیو ملکو کې مهاجر کورو کې وژني، عالم ورته وژني، ملای ورته وژني، روغ سړی ورته وژني، بمبار په کوي. تاسو هم لږ فکر وکړي چې راځي په ګډه
بله یوسف حمید صاحب مننه. البته د ولسونو خبره مو کړه، فرات شینواری زموږ له خبریال نه په پوښتنه وکړو چې هلته د ځینو کډوالو غږونه ما واورېدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د هغو سیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو په خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکوي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې د اقل چې کله له کډوالو سره دوی مرستې کوي، په دې ویرې چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کړي یا دوی ځانونه پټ نه کړي، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نا داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته دی، او تر دې حده پورې چې د خیبر ضلع خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لواړګي بازار کې یو لویه احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه خلاصه شي، تجارت بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که مونږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته دی چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلېده د افغان کډوالو، د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دي تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلې اکاډې راپورته کړي. نو دا په اول وار مونږ وینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده. تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلی یم، داسې په ناصرباغ روډ باندې، لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډېرو کمو خلکو به خپلې کړې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږ وینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی او دا په لومړي وار باندې داسې ده چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې یو صورت حال دی او باقی پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوئ لیازای مو ورکوئ، هغه هېڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر روان وي. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډرایوران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران عام وګړي دا هم ډیر زیات چې کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ټریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، او هغه پاکستان خپل پیداوار دی خپل مصنوعات یو، هغه لپاره تر ټولو لوی منډی چې کوم دی د افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه ګاډو کې دغه مصنوعات هلته ځي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او رزق ذریعه تړل شوی ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بې روزګاره شوي، ورسره چې کوم دی مزدوران بې روزګاره شوي. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او که سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډا ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. مونږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی وي چې مونږ خو شل ورځې وشوې چې مونږ بالکل بې روزګاره ناست یو، کور ته هم څه نه دي وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دي دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل، دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان د هغوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی، نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې د هغې برابر اثرات بیا دې طرف ته مي، او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینوار. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو، هغه دا چې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو، او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې کله دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي نو سرغړونکي لوري به خپل سزا ګوري، او همدارنګه به ښکېلی خواوی اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سوي، موږ بیا باید عمل خودلی دا عمل موږ نه کړی، اوس موږ خو بهس کلم تعدد نه کوو او هېڅ کلم موږ جګړه نه غواړو. په دې ما ویل داسې جګړه به موږ څنګه غواړو چې باید سبا دیوتې دیت ور جګړه به موږ څه به ګټل؟ هر صورت موږ د دواړو هېوادونو ترمنځ د جنګ هېڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند مانا له بې مفهومه ده، په دې دواړو ملتونو کې دواړه ژوند سره کوو، په جګړه کې ښکېل هېوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدۍ تېرې شوي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده دا خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې حل کې موږ خپل اړخ کې کوشش وکړو، غړ به دا مسله د حل بنیادی ورته پیدا، او دا باندې خبرې وکړو بیا به ناست پاست وکړو چې اعتماد راسي دواړو ترمنځ، ورونی څومره ډیره ګرمه سي او ورونی څومره فضای مناسبه سي، او عمره د دواړو ترمنځ الفت راځي، د عمره دی یو بل درد درکوي او یو بل دی مسائل او ستونزې حل لپاره هڅې کیږي. دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لیک یم پاکستانی اړخ هلته پاکستانی ولس باندې، ما بیا وایم چې رام باور لرو سیدنی ولس د مغرور ملت او دا اوسنی حکومت او سن نظامی برخه کې موږ مشکوک زکه یو سي هغه کېدای سي دا جنگ د بلچا په خلو باندې کوي او کېدای سي د بلچا له خوانه ورته ویل چی چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بله د جیو نیوز سره د طالبانو د جکپوړي ویان مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندي نه ښکاره کوي چې ګواکې اوربند دی لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي، ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند د نفوذ په ارتباط باندې اندېښنې خولی دی، ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا وروستي تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کې هغه ادعا وي چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي. تر څنګ یې د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند وویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستانه هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره، د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کوي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پرېښی ده نړیوالو چې یو طرف ته داسې درد مرض پرېښی ده او بل پته داسې آتی کوي. چېرته نړیوال واقعا غواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي، نو دېته دا په کار ده چې یو لوی بحث پیدا شي. یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لوری قطعا د پاکستان سره د ډیورنډ د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوې لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. او په غونډو کې کېدای شي موقتي یو څه وشي، نو دا د زموږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغه ته نه نړیوالي غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پیوري نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مې شینواري صاحب وویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپله دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، زمونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامې البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصلی ده، او د مونږ هغه ناپوهۍ نه نه قرآن لوستلی دی، نه غر لوستلی دی، او بس منډه کې چاله جهاد ده. نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یو جفا ده. چې ته د یو کس د ناپوهۍ نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلک وژنې، هغه باندې وطنونه ورانوي، دا هم یوه لویه ګناه ده، یو عظیمه ګناه ده. مګر دغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینو خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو، فقط افغاني جرګه، دغه لویه جرګه د قومونو تر منځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو او د افغانانو ده. بله هېڅ لاره نه لري، هېڅ لاره زه نه ګورم. دغه چې فقط افغانیت، پښتو، دا کېدلې شي په دغه کې آتا دغه د اسلام پال تنظیمونه چې دي دغه خو یو وایي چې دا سنت ده بلې چې واجب ده بلې چې فرض ده بلې چې مبا ده دغه هم یو بل منځو کې وایي فکر هغو کې هم اتفاق نشته اتحاد نشته دوپه اوه پنځوس اسلامي ملکو کې هم ما اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم ونی هغه وخت به مونږ کولی شو چې ووایو چې اوربند وشو سوله وشوه قراري وشوه خلک مطمئن ژوند کولی شي نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي ما یا دې ما کوڅې کې یا هلته د شینوارو په کوڅې کې یا د پردیو په کلي کې یا دې ما د پکتیا په غرونو کې یا د دوی په غرونو کې نر ده شي بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي نه شي کولی افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې پیدا
مننه یوسف امین صاحب البته یو اوریدونکی لرو بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ
ګرافیت ولا ستان ګر صاحب څنګه تا کا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ به کا زه دا کلم د فلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړئ د مو پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو هم دارنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام
خدای ته خوشاله ګسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکنه محترم ستوله سان دې صاحب دا کملار خلاص شوی د پدی باندې به خېب بیا هدا او بیا اندازې زیات خوشاله سم نو درته سان دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د طار د الله خلاص نه سان دې صاحب د پاکستان د حکومت څخه خپل د حکومت څنګه غوښتنه دغه چې بلته په افغانستان کې مریضان ست ناروغان ست یعنی بلته په سرطان مرزي باندې اکثر دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي سان دې صاحب څه به سره معلومات ساتي چې په افغانستان کې د ډیر ناروغي تداوی ډیره مشکل ده نو هغه مجبور مخالفه دي چې ولاسه پاکستان هوا ته بعد د ټولو دغه د پاره د ناروغانو د پاره د تجارت لپاره د دروازه باید کلا وساتل شي د سیاست سره ورته ستانه چې ساده غوښتنې د پاکستان د حکومت څخه
صحیح مننه لته تاسو مننه کوم البته د ازادي روډ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په دغه موضوعګانو باندې خبرې کوو تر دې دمه مهم ځینې مسائل څېړلې دي فرات شینوار غواړم لته تاسو دغه ورستنه پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدید هم خبرې وشولې د پولې هاغاړه خلک پښتانه چې سیمې بلاخره تر سره اور لاندې وي او جګړې دواړو خواوو پښتنو ته زیانونه رسول دوی څه وایي څه هیله مندي لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی هم دی او تمدید شوی دی دواړو خواوو ډزبندي کړې ده
دا سیده چه که پخوا دوار خواهو تا پا دا سرحدی زیونو که سیمو که جگڑی شوی او که دا وست دا اکتوبر پی یو لسما و دو لسما نیتا بانده دا پی خیر آمنس دا شوی ایت سوکم دی پا حمایت که لی املاتر که ندی و لسونا بلکل نگواری چه دوار خواهو تا جگڑی لیا مطلب یو بلتا زیان ورسی خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار با نخته وشوي نو دې طرف ته هم چې کوم دی عادي وګړي په هغه کې ولګي د لو کورونو ته به هم ځان ورسېد خل مرګ جوړ لبا وخته همدارنګ بیا هغه غاړه تم چې کوم قبایل پراته دي هغه تم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسی نو دې هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتی ځواکونه سره مورچو ته وخیږي او هر وخت دوی یو بل ته مورچه ځنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاري تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل وو په هغې کې دواړو خواو ته ډېره لویه توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا یې بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو پریشانه کړي وو او بیا مخکې به داسې وه چې هر څومره نښتې به په دې پوله باندې وشوي نو بیا به یو څو ورځې پس دواړو خواوو چې کوم دا قومي مشران دي لیا سیاسي خلک دي ولسي وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوې یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړه سوله به راوسته او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاصې کړل شوې او قرارۍ به راغی. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم یا څلورم هېواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفقهږي او نورې خبرې سره څېړي، نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفري نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل، دواړو خواوو ته یو بل ته به لاړل، رابغلل، بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به یې دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که موږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي، دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواوو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوي دي، هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي او خلک هیله مند دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دي بیرته عادي حالت ته راشي، دې لارو باندې تګ راتګ شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختمه شي.
بله، مننه کوم فرات شینواره له تاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیست. البته پروګرام له ښاغلي یوسف امین سره مخته وړو، خو له تاسو مننه چې خبرې مو راسره وکړې. ښاغلی امین زازه، د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا او نن موږ ولیدله، اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډېر لیواله په دې نه دی او هیله من نه دی او د خبره چې کار به ورنه کې چې پاکستان د دې تر څنګ چې د سولې خبرې مخته وړي د ګواښ ژبه هم کاروي. دا په څه معنا ده پاکستان ولې دغسې یو دوه ګونی دریز مختوړي په عین حال کې چې خبرې کوي بیا د ګواښ یادونه هم کوي؟ هغه هم داسې یو څوک چې ډېر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډېر نه لري ځکه چې د پوځ په لاس کې هر څه دي.
کاملا ګوري، یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل اډې ورکوي یو وسلې یو دغه ټول تجهیزات او دغه شل کالو جمهوریت کې پندې لارې راتلل او د چا په ضد راتلل. تو امریکانو خو د طالبانو سره جګړه وه، نو بلې خوا خپل ولس دغه ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباع دي، بلوس دی پاکستان اتباع دی، دغا منظور پسکین چی تای دغا دی پاکستان اتباع دا، دا خلق وجنی، بندیانوی، مرکوی، چی غاگی پورتا کو وجنی. دی ما مسئله خود دیخی او خواتا پیده، که ما خود دی پنجاب سر ما مختیویلی که دغا اوربند و دغا مسئله دا لنمحال بویی خلو، که ما مشکل دی پنجاب سآل نده. حتی د بلوچو مشکل دی په پنجاب سره حال نه ده، د پښتنو نه ده حال، هلته نه ده حال، د ټي ټي پي چې آرام دی په دې غړي دي د وطن بچان دي دغو حال نه ده. نو دا نو اوس خپل پړه په ما اچوي، دی نو څوک د امریکا ته ته ځای ورکوي، دغنه بي پیلوټ راځي او ما باندې بمبار به کېږي، زه به وژل کېږم او ته به وایې چې تاسې ځانونه مه خوروئ. پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په همدې دی یا الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري، افغانان بیچارهګان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري. دا ناممکنه خبره ده. نن حالات دغه ته رسیدلي دي، دغه ته رسیدلي دي چې هر افغان که دلته دی که هلته دی، هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتونکي دي، هغه غوښتونکي دي. لیکن پنجاب د بلچا په زور، د بلچا په اشارې کله دغې ته حاضرېږي، وژنې مې او بم مې راکېټونه د هر شیش نه به استفاده کوي، د هر شیش نه. اول یو سختګي هېواد دی په نوم د اسلام جوړ کړ، خلک یې وغولول، پاکستان جوړ شو. وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی، زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه کیا کله مخکې دغه تاسې څوک وایي، څوک وي تاسې اوس دا ماته وایي د پاکستان تاریخ نه ماته وایي چې پاکستان ته څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نورتوب وښي چې تا څوک وهلي دي چې چهار ته لاړې هر چې ته لاړې تا جګړه بیا کړې ده تا بې عزته شوې ته بې حرمته شوې تا کې خو څه پاتې نه دي نو پنجاب د لږ فکر وکړي ولسمشر باید فکر وکړي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای دې تخم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په ډېرې اوس باور دي چې که چېرته زه اوس همدغه راکېټونه همدغه وسلې همدغه اتوم بمه همدغه ضروري سلا ولرم خو ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه هغه ډیورنډ په کرښې په سر باندې ده څوک راته پراتې دي خو پنجاب نه شو خو ته دلته پرېوځه که نه هلته خو بیا مې یو کس لس زره کلدارې معاش تللي راته پروت دی پاکستان زنده باد وایي فکر زه دی نو هغه هم ناپوهه دی که نه هغه هم کاشکې پوه وایي اوس همدغه د دغه همدغه سرتېري میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني یو ورځې ته چا سره جنګېږې ته ولې جنګېږي د څه شي پاره جنګېږي یو کله چې پنجاب راځي ما کور ما خار ما ملک بمباروي کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا کور ده تا هغه بمباروي نو ته دومره جرت دا هېڅکله مې نه شو پوهېره کولی هېڅکله اوس خو چې زه توپ پیدا کړم ټانک پیدا کړم ترایې تیارې پیدا کړم ورونه دی چا په سر لګېږي چې همې ما د ورور په سر لګېږي نو اوس هم هغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې موږ ته کېږو راځه چې څه رقم دوستي کوو څه رقم خپلوي کوو څه رقم رفت آمد کوو څه رقم ورودي کوو دا خو یې ما په تا پسې اړه لري نو به زه ولې ته پروت یې بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسې دلته کماله وایي یا د هندوستان سره هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړې و هغه پنجاب والکه ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم ته څوک یې لخده خپل غتق دی وګوري کنه خپل اهلیت ته اصلیت ته دغتق دی وګوري کنه نو دا خو افغانان خو نهیز غمله بیا بل څوک هم نه افغانانو سره خو دغه افغانان خو ته خو لږ پوه شې وروره د چنګیز نه نیول دی تر مغل نه نیول دی تر انګریز تر روسه تر ناټو تر امریکا و پنجاب خدای دې غرق کا
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروگرام په ختمېدو دی دلته لته سو ډیره مننه چې د ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې دغه پروگرام کې مو بحث وکړ کور مو ودان اوریدونکو د تاسو د هم کور ودان چې د ازادي رادیو دغه پروگرام مو اورید سلامت اوسئ
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum hai pal pal ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum غږېږم.
ساعت